منو وخت مو بخير د افغانستان په وخت د شپې نه بجی دی او سه همتیم تاسو ازادي راډیو ته غواکې اسمح کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه. د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ جوړې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وایند دفتر لخوا په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلی چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبانو ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. خپلواک توګه د تلفات شمیره او د پیښه څرنګوالي تاییدولی نشي ځکه پیښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د اسرایل او اردو وای هغه اندننی ناتایج سوی راپورونه چې وای د حماس مشر یحیا سنوار وژل شوی دی تیری. حماس ډلې چې د ایران لملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. ریپورټونه وای یحیا سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرایل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وژل شوي دي. د اسرایل اردو او امنیتي ادارې دا تیری چې کیدای سي په دې درې کسانو کې یو یې یحیا سنوار وي. تر اوسه د دغو درېو کسانو هویت نه دی څرګند چې د تیر د اکتوبر په 10 د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د بریټ پلان د یحیا سنوار لخوا جوړ شوی و. د غبریټ په ترڅ کې 2200 اسرائیلانو جوړ شو او شاوخوا 260 کس نور ټپیل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیر شپه مصر ته ورسید. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو دیو وزیر لمړنی سفر دی. وروسته د ایران د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراقچی د مهال د سویودونو په سفر بوخت دی. د اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید. اولته یې له خپل سیال ایمان صفادي سره ولیده. دایر اختر په کچه 15.9 درجه زلزله د افغانستان یو شمیر سیمې لرزولی دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 8 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس بیا د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې 1.1 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبان حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړ شوی. د لوبو لړګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسیا ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه اوس پاکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند په لور روان شوې دي. د منځنۍ اسیا د سیالۍ د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیف، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیلېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د زینو اداو په اساس ایران کې د یو شمیر افغانانو وشل کېدل.
دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې زموږ سره ماشومانو ښه زیان ولې.
د تورخملاري بندیدو سوداګر ته زیانونه رسولي.
تجارت فیلنم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم از کم 10 افغانې به خساره رسیدلې ماته.
او د کونړ سیند کلنې دودیزه مشاعره تر سره شوه.
زبدې کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو مخ سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سره د سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه تا خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان هم دې موضوع ته خبرګون خوله دي. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلواش خبر ورکړی چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د تیر یکشنبې په شپه د هیواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور چې
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي دي راپورونو چې دا کېږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل ایکسپانډ په دې برخه کې د یوې شفافې څیړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندی او داغ بللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یو تعداد زیات هیوادوال مختلف فشارونه چې دی طالبان د رژیم د وجه دوی ورسره مخ دي لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوقو نشتوالی دا ټول د دې سبب کیږي چې یو تعداد زیات هیوادوال ده کوشو کې چې د افغانستان اوسي او متاسفانه چې دوی د یو استبدادي رژیم نه یو ملایي رژیم نه بلاخوندې رژیم ته پناه وړي او بالاخره همدا رقم چلند ورسره کیږي.
دی وايي اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لاره وموندل شي چې له مخې نور افغانان اړ نه شي چې له خپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښې ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري، خو هغه پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څیړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمیر پخوانیو سیاسي څیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکې بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیې وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک دا زړه بوږنوونکی جنایت بللی او په ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانډ لیکلي پر هغه بې وسه افغانانو له وحشته ډک زیاتی چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناه اخیستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړې چې غوښتل یې د هیواد ته ووړي. د حلوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پرې ډزې شوي، خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کرهوالی نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرون یې په خپل ایکسپانډ لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي، خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې چې له سراوان سره د یک شنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2020 په مۍ میاشت کې د افغانستان پخواني جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو 46 افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې 12 تنه مړه شوي، 18 ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي، خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستې او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته غبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارل شونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورې ودونه ته ځي.
ډېره زړه بژونکې پېښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند ته انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ولزموږ سره ماشومانو ښځې ولې په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس دو سو نش پیتت سوی دی چه شمیر جسدون افغانستان تسپارل سوی هم دی. هر چوک چه دا دی پیش قاتل دی که دا ایران اخوندان دی که دا پاکستان ترهگر پوز دی خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکی دي د دوه اشغال او ګډاګان د شوروي او امریکا او نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولست دردونو څخه تر ډیره پوری به خبره دي همدارد که دې ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغاني د کار پیدا کولای باور لرم چې دوی خپل کور او ور نه پېښول ولې په وطن کې دغه سي حالت چې امریکایانو مرسته د خپل جنایتو ترڅنګ یو داسې افغانستان پرې شوولې چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و نه د ژوند راتلونکی و ځکه نو څوک اروپا ته تښتي څوک ایران ته تښتي څوک پاکستان ته تښتي د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هیواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل د ځان د مړولو دپاره د خپل بادار د خوشحال کولو لپاره یې سیاست وکولې د خپل ولس دپاره یې څه ونه کول سره ډیر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیې په اوبو کې د ایران او د ترکیې پر سرحد باندې د پاکستان په سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کیږو دغه درو سو منډي چې دغه نن شپه منتظر دي دوی ته جزاتونه ورته وروړي دغه نننی چارواکي دی وار قرآن ته رجوع وکوي چې دوی د دوی منډو ته بدو دي جواب څه چې ولې د دوی زامن ته د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغه سلو ولې پرون په پاکستان کې د افغان ماجر سره دغه سي وضعیت کې دی ولې په اروپا کې ورسره کیږي تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې په لاس کې دي او د دغه چارو د تنظیم مسؤلیت لري تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا شل کاله یې پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول ولی په افغانستان
اوس بل طرف ته حکمت صاحب bale موجوده ده چې ایران کې افغانان کاغوی ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي ولی په افغانستان کې نه غوړي چې امغه کار چې په ایران کې دوی غوړي کې ترغی په ډیر رسوله تر په افغانستان کې د کار وکړي ته ذهنیت سازي د افغان ځوانانو ته څنګه ورکول شي چې ایران کې خپل شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبې کوي ولی په افغانستان کې به دغه کارونه کوي
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړې لوري ته روان دی په دغه څول سیسو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یو لوی برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لوی برخه د تاریاکو کرل وو د هغې څخه د ژوند تکافو ول د اسلامي امارت پر اتک باندې هغه په ډېر نازوانمندارو توګه باندې د تاریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معاملې باندې صفر کړل ما په هغه وخت کې ځاپر وکړل چې تاسو دا کار مکوئ بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدیل پیدا کړي چې دا خلک ګلان نسی تاسو باور وکړي چې دغه سیسمو خلک خبرې را سره کوي وایي چې زه د ماشام ډوډۍ نه لرم څلور ځوانان زامون لرم راته ژاړي راته وایي چې پلار څه وکړو مړی وکړو غلا وکړو لار ونیسو کبل څه دا د مجبوریت غورستۍ حد دی چې یو څوک خپل د وطن خپل د مور خپل د کورنۍ غیږه پرېږدي یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي یا پاکستان ته ځي او یا تر نورو هیوادونو پورې ځان رسوي نسته شرایط د کار نه د شاری ځوانانو د پاره د کار شرایط شته نه هم د کلی کلیوالو ځوانانو د پاره ستدي نړیوالې ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی جنایت یې کړی دی د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره د غوس هیڅ نه لري تاسو وګورئ په میلیونونو کورنۍ د دغه لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کړي نن د ماشام ډوډۍ نه لري نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې دغه مظلوم بیچارهګانو ملکی او نظامی متقاعدینو معاش ورته ورکړي د معاش راکښته سوی د معاشینو د پاره
افغانستان کې توقف پیدا کی
تر یو حد پورې خدا وحشتناکه پیشه د ایران د رژیم هغه دوه مخې سیاست چې دوی موږ د فلسطینیانو څخه دفاع کوو مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني دا افشا کړی چې ایران یو واقعا یو غیر انساني یو غیر بشري حاکمیت چې نه د بشريت نه د اسلامیت لپاره پابند دي ګرچې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلې په افغانستان کې به تاثیر هرومره ولري دا ویرون کې پیښه به د ایران تر سرحد باندې د افغانانو تګ را تګ را کم کې د پاکستان سره به هم ورته وي د اروپا لپاره به هم ده مګر بل اخره چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد بل اخره چې بیا دې په کور کې لوږه یې تندې پیسې نه لري د مریض تداوی نشي کولای یو خاطه لار کوي په افغانستان کې د جرمونو کچه جګه لاره سي نور به وسي کنه ننني حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نسی دا فاجعه ده او د دې فاجعه د مخنیوي لپاره باید دغه وس دوی لاس په کار سي
د چارشنو کې خغله حکمت له حکمت چې موږ سره بحث وکړو
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تورخم پیښور لاره له نږدې دوه میاشتو تړل کېدو وروسته چهارشنبه ماښام پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرو پانګونې خونې چارواکي وایي چې د دې لارې تړل کېدو د دوړغاړو سوداګرو ته ډېر زیانونه اړولي دي. افغان سوداګر د دې لارې د تړل کېدو له امله ورته د اوښتو لوی زیانونو خبره کوي او د خلاصېدو په اړه هم ویشلي نظرونه لري. نور زیات په دې راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا د بېګاړۍ په چک پاینټ سیمه کې د تورخم پیښور لویه لاره له نږدې دو میاشتو تړل کېدو وروسته بلاخره چهارشنبه ماښام د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل
د تورخم پیښور ترمنځ د بېګاړۍ چک پوسټ په ساحه کې د یوې میاشتې څخه زیاته موده راهیسې د افریدي او کوکوخیل قومونو ترمنځ د احتجاج په نتیجه کې دغه لاره د ترافیک پر مخ بنده وه. افغان سوداګر او خصوصا د حقینو ته چې په میلیون میلیون افغانیو دوی دپاره زیان راورسېدله، چې خوشبختانه دغه لاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شو.
نوموړی هیله من دی چې په راتلونکي کې به دا ډول ستونزې نه رامنځته کیږي او سوداګر به وکولای شي چې د دې لارې خپل مالونه په دې ډول ولېږدوي. یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم پیښور لارې له پرانیستلو سره هم مهاله د دوی د صادراتي توکو لاریو پاکستان ته حرکت کړی. یو له دغو سوداګرو څخه رفیع الله چې په خبره یې تل پر دغې لارې ستونزې یې اندېښمنوي ازادي راډیو ته وویل
نظرات فیلنم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم از کم دیرش نه افغانۍ به خساره رسیدلې ماته او اوس فیلن چې د تورخم لار بیګه خلاص شو بیګم ګاډي د تورخم پر لار ولېګه.
خو د تازه میوه او سبزیجات یو بل صادرونکي حاجی بشیر د افغانستان د تازه میوه او سبزیو په موسم کې پاکستان ته د سوداګریزو لارو پر بندېدو نیوکه کوي او وایي چې اوس د دې لارې پرانیستل د افغان سوداګرو په ګټه نه دي.
نو دا اوس فلحال زمونږ په ګټه نه دی که اوس لارم خوشی شوی مونږ په دې نه کم خوشحاله یو چې تر اوسه دا دوه میاشتې سیزن بند و اوس دم بند دی بس اوس خو د دې سیزن شروع کیږي لس ورځې پس افغانستان خلک خو سږکال تباه و برباد شو که تجار و که زمیندار و.
د پاک افغان د سوداګرۍ او پانګونې په ګډه خونه کې د پاکستاني سوداګرو د ټولنې مشر ضیاءالحق سرحدي وایي چې د سوداګریزو لارو بندېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
مونږ ټول خلک کوششونه وکړو د لار کولاو شي د خلکو سره یو کامیاب مذاکرات وکړو. دې سره د دواړو ملکونو کوم کاروباري کسان دي هغه ته ډېر نقصان ملاوېږي د کوم تجارت دی د دې ته ډېر سخت نقصان ملاوېږي. مکار دا دی کې دواړو حکومتونه سنجیدګۍ سره دې مسئلې حل لپاره د کوم مونږ د دواړو جانب د کاروباري کوم مشران دي خاص کر د فیډریشن یا چمبر آف کامرس دې سره کښېني ډېر په حل لپاره مذاکرات وکړي.
د خیبر پختونخوا په بېګیاړي سیمه کې له تورخم څخه پېښور ته غځېدلې لاره شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه. دوی چې ویل کېږي ډېری یې د تیرا د سیمې بې ځایه شوې کورنۍ دي د پاکستان له حکومته غواړي چې دوی خپلو سیمو ته ولېږي. د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د راجګول تیرا په سیمه کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځایه شوې وې چې وروسته دغو کورنیو د تورخم پیښور لویه لاره هم بنده کړه. افغان سوداګر او کروندګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو موسم کې له افغانستان سره خپلې سوداګریزې لارې تړي چې ورسره د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګر میلیونونه افغانۍ زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر نن د اروپایي اتحادیې او ناټو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا پلان تشریح کوي. ولادیمیر زیلینسکي پرون په اوکراینی پارلمان کې په وینا کې له دې 15 ماده ایز پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د زیلینسکي د بریا پلان په هغه بعد کې د بېلابېل خبرګونونو راپارولی دي. اجمل اند نور جزئیات راکوي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات به تشریح کړي. دا پلان د هغه اقداماتو مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکراین په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د رپورټ له مخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکراین ناټو ته د غړیتوب لپاره ور وبولي او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمې په درشل کې نورې پوځي مرستې برابرې کړي. هغه د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبریالانو ته وویل چې دا هغه پلان د اوکراین پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتووالی دی. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکراین پارلمان کې په وینا کې د پنځه مادهیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا پلان د اوکراین اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکراین دې د ناټو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکراین کې د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اودیسی خارون زخه یو شمیر عام اوکراینیانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلی خو په ټولیزه توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکراینی د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د د په وینا لویدیځ متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بیخي بل تصور لري. ناټو تر اوسه په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نیت پر دې هیواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللې. د ناټو سرمنشي مارک روټا نن خبریالانو ته وویل چې دا سازمان په اوږد مهال کې له اوکراین سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو له پیل مخکې کیف په یو قوي او پیاوړي دریځ کې واوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شوه. په یاد مشاعره کې د ځایي چارواکو سربېره ګڼو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینهوالو ګډون کړی و. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او یا د خلکو په اصطلاح ګل به یې ورکړ. دغه مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د چغان بڼ کې د پنجشنبې په ورځ جوړه شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي. نو لبل اړخې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دښتې د باران څاسکو پارمان وچی پرتی دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغه لارو کې د ګوندیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وای له سین څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلی وبو گاوند ته وړي روان دي.
زب د کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه ته ویګا لک سین خاصه صفاندا.
اشراق شګلې له چارواکو غاړي چې په یاد سین دی د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي. للمې ځمکې دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روښانه کړي.
په دې سیندونو بیا بندونه د برېښنا وتړي بیا په دې ټول وطن برقونه درنا وتړي.
له کابل راغلی شاعر جواز سعودي بیا په دې هیله دی چې د کونړ زرغونی درې وګوري او له دغو طبیعي ښکلاګانو خوند واخلي.
ਸਾਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦਾ
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو.
دا بزرگ عوام دا قرآن اطمان نوی دے نور پوی پی خیم سرمانی لہا دا واقتاو لازا کی تصفی خیرات زکاة پا تصویرون کی اوشلن مایشن سرمانی لہا دا واقتا.
د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
زه د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوسمزو ازادي رادیو ته تاسو راغلي پیغامونه ورو
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده، دا ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارشپه په سلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لس کاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی وغواړي چې څوک دې نه ورزید دی ته یو سړی هم نسی ورتللی نه ایران ته، یعنی سړی خود سره یو مچ هم نسی راوښتلی. دی په خبر دی که افغانان د ایران پرېږدي راواوړي دا په ایران به خپل پلچ شي. دا زموږ خپل د مشرانو څخه غوښتنه ده چې دا افغانان راوګرځي، افغانان راوغواړي، که افغانان راسي په ایران به خپل پلچ شي، افغانان ته به زارۍ کوي چې راسي. دا پیښه چې سوې ده دا ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دي 200-300 کس نور دي.
سلامونه نه کې له نو مینې زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې د شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبان او پر حکومت باندې دا ژغ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. دې بس فاست دی اوسې دي د پښتنه دی اوسې باید ملي ماتا ملان کې دا هوڅه چغو کې نه دي چمړې سوي دي. دوی پښتنه نه کوي، د دې باید پښتنه وځي، باید خپل دفترونه رخصت کړي، ملي ماتا ملان کې تاسو ترڅو د افغانانو سره داسې ظلم کوي او جل کې جبه خارج هوادونه کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړي او جل سدا بخفاس کوي. موږ درې سو افغانان شهیدان سول، هیڅ بخفاس نه کوي. تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړې، نه خبرګون شول دي. دا څنګه حکومت دی؟ باید د دغو کسانو بخفاس وسي. اسلامي عمر زمان دا ژغ دی چې نور افغانان سره ظلمونه نه کیږي. بند کړه دا ایران سفارت په کابل کې اور بند کړه، سفیر را وغواړي هزارې کا تاسو تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. د ازادي اوریدونکو خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه. د د طالبان حکومت وایي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وین دفتر لخوا په هغې لمه کې چې نن د اکتوبر 18 خپره شوې راغلې ده